السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. اوري چې د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سر وسلولو پر فعالیت اندېښنه وښوده. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صفي نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت پر یو روغتون د خنړې بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په باکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. د خبرونو تفصیل. د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قومندان وای افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستاني استخباراتو هغه هڅې شنډې کړي چې غوښتل یې روزګان ولایت ته سقوط ورکړي. په جنوب کې د 215 اتل قل اردو قومندان پرون د روزګان له جګړې تر رسنېدو وروسته وویل چې د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په ناامنه شمالي ولسوالیو کې جوړ شوی و. تورن جنرال داود شاه وفادار وویل وسلوالو غوښتل لومړی د هلمند څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي، څو روزګان ته امنیتي دهلیز جوړ کړي. د جنرال وفادار په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو غوښتل دا پلان د وسلوالو طالبانو په چوکاټ کې د سری قطې او اسلامي کمانډو په نوم د جنګیالیو په مرسته عملي کړي، خو افغان ځواکونو د دوی دا پلان شنډ کړ. د 215 اتل قل اردو قومندان وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1100 طالبان لمنځه ولاړل او 100 زیات نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت پر یو روغتون د خنړې بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. آشتن کارتر پرون ماښام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د اسپانیا په سفر کې یو ځای دي وویل پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه بمبارۍ کې لاس لري، کنه چې د کندوز روغتون یې ویجاړ او 22 کسان وژل. امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي و چې د امریکا خاصو پوځي ځواکونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې، هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډزې پرې وشوې. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې. ازادي راډیو ته د رسیدلو نتایج شو راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ییزو قومندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولې دي. د افغانستان لپاره د نړیوالې بخښنې د سازمان څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهرک ولسوالۍ کې د خپل سرو عملیاتو د فعالیتونو په اړه راپورونه دې سازمان ته هم رسیدلي، خو دوی د خپلو تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې نه ردوي او نه یې تاییدوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.7 افغانۍ 2.7 پوله، یو روپۍ 2.2 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 6.4 افغانۍ 4.9 پوله او زر پاکستانی کلدار 6.18 افغانۍ. د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په باکاخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو. ملک سید علي وزیر په سیمه کې د طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لښکر مشر و چې په پرونۍ پېښه کې تر ټپي کېدو وروسته روغتون ته په لاره سا ورکړه. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دغسې پېښو کې پاکستاني طالبانو په لاس لرلو تورن شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د روسیې د هغو هوایي حملو په غبرګون کې وکړې چې د سوریې حکومت یې د یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
ما خپل دریز ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې چې پر ټلیفون مې ورسره خبرې وکړې څرګند کړ. روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي.
اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار الاسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی به باید بریالی شي، که نه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د سوریې فعالان د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې د یو 2000 کلن طاق د ویجاړولو خبر ورکوي. دا به په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې د یوې لرغوني ساحې د ویجاړولو تازه پیښوي. د بریا په نوم دغه طاق یا لویه دروازه د پالمیرا یوه تر ټولو مشهوره لرغوني ساحه وه. داعش ډلې په می میاشت کې پالمیرا په خپله ولکه کې راوستله. د سوریې د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش سختدریزو وسلوالو دغه طاق پرون ویجاړ کړی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل کیږي. د پلازمینې په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر محدودیتونو پر ځای پاتې دي، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي. عبادی د امنیتي زون د یوې برخې پرانیستل د هغو اصلاحاتو لړۍ وبلله چې د ده په حکومت کې د فساد او بې کفایتۍ له کبله د خلکو له عمومي نارضایتۍ وروسته اعلان کړل. د دجلی سیند پر لویدیځه غاړه د بغداد امنیتي زون 10 کیلومتره مربع ساحه رنغړي چې د 2003 کال کې پر عراق د امریکا له حملې وروسته د خلکو پر مخ بند شو. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. تر دې مخکې اټکل شوی و چې شاوخوا 800,000 یا هم 1 میلیون پناه غوښتونکي به د روان کال تر پایه دغه هیواد ته ورستنیږي. د جرمني یوې ورځپاڼې نن د حکومت د ځینو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی. اروپا ته د روانو سلګونو زرو کډوالو ګڼ شمېرې جرمني ته رسېدلې دي. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د نړیوالې بښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وسلوالو پر فعالیت اندېښنه وښوده.
هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي په باره کې په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي.
په ننګرهار کې په لسګونو قومي مشرانو په یوه غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. دفاع وزارت وایي کندز ولایت پر ډیر ژر تصفیه سي.
په ډیر نږدو کې به ټول کندز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
په تصویري رسنیو کې زړه بوژنونکو تصویرونو د افغان ماشومانو پر رواني حالت منفي اغېز کړی.
ما 15 نفر شاګردان پر رواني تکلیفونه اخته دي. زوم ډېر سخت سره په عذاب یم. فامیلونه یې هر ورځ سره په تماس کې یم. دوی هم ډېر سخت په تشویش کې دي.
په ننګرهار کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سوی، خو دا وار به ګڼ ماشومان ورڅخه بې برخې وي.
شپږ ځله زره ماشومان د امنیتي مشکلاتو له وجې نه بې واکسینه پاتې کېږي. په دریو ولسوالیو کې ساچین د کوډ دولې بالا ده.
په کونړ کې بیا چارواکي وایي د تېر میلادي کال راهیسې په دې ولایت کې د پولیو یا ګوزڼ کومه پیښه نه ده ثبت سوې. د خوست ځوانان شکایت کوي چې انټرنیټ کمزوری دی.
په سیمیکار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ بیخي کمزوری دی. موږ سمه استفاده نشو ترې کولی.
په نورستان کې شکایت کیږي چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره نه ده.
اتیا فیصد بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خويندې.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د نړیوالې بښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سره وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه وښوده. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته خبر ورکړی چې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ځینو خپل سره وسلوالو ډلو قمندانان له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته ننوتلي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د نړیوال بخښنې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي وایي چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د خپل سرو وسلوالو د ګډون په اړه راپورونه دوی ته هم رسیدلي. ازادي راډیو ته د رسیدلو نه تایید شویو راپورونو له مخې د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې هغه مهال چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ او دولتي ځواکونو مرسته وغوښته، سیمه ییزو قمندانانو خپل وسلوال د جګړې ډګر ته استولي دي. سرچینې د دې قمندانانو د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو قمندانانو د فعالیتونو په اړه راپورونه د سازمان ته هم رسیدلي.
دغه راپورونه موږ ته راوستل شوي ده چې هغه غیر مسؤول وسلوال خلک چې دوی حکومتي ځواکونو تر پوشش لاندې نه دي، په بهارک په بدخشان په جګړو کې اوس بوخت دي. خو موږ تر اوسه پورې متاسفانه نه شو کولای چې دا خبر په دقیقه توګه تایید کړو، او همدارنګه موږ نه شو کولای چې دا خبر رد کړو.
میرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوالې بخښنې سازمان اوس مهال د دې راپورونو په اړه تحقیقات کوي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له دې مخکې د کندوز د سقوط پر مهال هم په دې ولایت کې د طالبانو لخوا د بشري سرغړونو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه. د نړیوالې بخښنې د سازمان څیړونکي هوریه مصدق هغه دلایل چې ولې خپل سرې وسلوالې ډلې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره جګړې ته باید پرېنه ښودل شي روښانه کړل.
دوی د بشري حقوقو د سرغړونې او د ملکی تلفات سبب وګرځي، موږ نشو کولای چې د دوی قومندانان یا مسولین پوښتنه کوو او د دوی نه ځواب وغواړو. اردوی ملي یا بل د افغان حکومت ځواکونه چې د دوی هغه آموزشونه یا تعلیمونه ترسره کوي چې د ملکی افراد حفاظت کوي او د بشري حقوقو موازین هم دوی ته پاتې ده. خو متاسفانه د غیر مسؤولو وسلوالو خلک کولای شي چې د خپل د شخصي مسایلو یا بل سیاسي اغراضو کې په انتقامونو کې لاس وشي.
د افغانستان د سباندې دریو لسیزو په کړکیچ او جګړو کې د وسلوالو ډلو لخوا د غچ اخیستنې پیښې خورا زیاتې لیدل شوي. امنستي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د هر هیواد د ارضي بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع د هغه هیواد د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده ده، نه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو.
ومردل چې د نړیوالې بخښنې سازمان په بدخشان کې د خپل سر وسلوالو پر فعالیت اندېښنه وښوده. د ننګرهار په لسګونو قومي مشرانو او دیني علماو په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په وروستیو کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي چې ګڼې کورنۍ له یوه ځایه بل ځای ته کډې کولو ته مجبوره سوي دي. د غونډې برخوالو له افغان قواو غوښتنه وکړه چې خلکو ته د امن په برابرولو کې همکاري وکړي. له جلال آباد شاه محمود شینواری.
د ننګرهار دولتي شورا پخوانی وکیل او دینی عالم مولوی عبدالعزیز خیرخوا پر ټولو دینی علماو غږ وکړ چې په اوسنی وضعیت کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ولس دې په حقایقو او د سیمې استخباراتو له دستو څخه خبر کړي.
چې پاکستانو خپل بچی زنګول ورته ویل چې مې بچی ودش د اوسن روان دي. نن په تاسف سره شي افغانان د ایسن په حراس کې مال وزي.
په دې غونډه کې د مختلفو ولسوالیو قومي مخورو هم برخه اخیستې وه. دوی امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې ولس د خپلو افغان سرتیرو ملاتړی دي او په هر ډګر کې به ورسره اوږه په اوږه وجنګیږي.
افغان امنیتي ځواکونو له ملاتړ کو خپل ګڼو، خاوره خپل ګڼو، جغرافیه خپل ګڼو. ته د خپل مسؤلیت له مخې کوم تعریف چې ته لرې، حکومت د ولسونو مادي او معنوي اړتیاو لرې کولو مسؤلیت لري. درسته د امنیت تامین ته د حکومت مسؤلیت ده، خو دلته خبره دلته اوس مشکل لا ډېر زیات سوه ده. حکومت سره باید موږ تاسو اوږه په اوږه سو. څنګه چې نن دا غونډه جوړه شوې د حکومت د ملاتړ او همداسې د افغان امنیتي ځواکونو تر د ملاتړ، خو حکومت نه هم دا ولسونه موږ هغو نه هم مغوښتنه کوو چې تاسو د ار کې دننه خپل اتفاق اتحاد وساتئ.
مخالفتونه یې دا جزو مخالفتونه د هر ځای کې شته دی، د صحابو په منځ کې وو، خو د اسلام په مقابل کې هغه یو موټی و. باید موږ او تاسو یو موټی شو او دغه خپلې وړې خبرې زمان نه وباسو او د حکومت ملاتړ وکړو چې دغه حکومت په شپو باندې ودرېږي. افغانستان به تجزیه نشي، په خپل ځای به پاتې شي.
لکه لنا چې د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو پر ولسی وګړو فشارونه زیات کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړل، د هیواد په مختلفو ولایتونو کې دینی علماو، قومي مشرانو او ځوانانو خپل ملاتړ له امنیتي ځواکونو څخه اعلان کړی. د ویلو ده چې اوس مهال هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیمه ییز خلک له امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو په جګړه بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وړمې شپې په عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. په کندز ښار کې د ملي اردو د لومړۍ کمانډوي لوا ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې هغوی توانېدلې د بالاحصار او د ملي امنیت ریاست سیمه یو ځل بیا تر خپل کنټرول لاندې راولي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چاڼیز عملیات ورو پر مخ ځي. د رحمت الله افغان په راپور کې نور جزئیات اوري.
افغان امنیتی ځواکونو د کندوز په ښار کې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د بېسارې جګړو شاهد دی پرمختګونه کړي دي. د ملي اردو د لومړۍ کمانډو لیوا ویان وایي سرتېری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل شوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه یې وړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لس ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. کندوز ښار په تېره اونۍ کې د سختو جګړو او بېسارو پیښو شاهد و. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چاڼیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره، د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نه شي. نو په کندوز کې انشاءالله په ډېر نږدې کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې ډېر ژر به کندوز له وسلوالو مخالفانو او پاک سي. د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې مرچي جوړې کړې او له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې افغان ځواکونه باید په کندوز ښار کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پوځي عملیات په دقت پر مخ یوسي.
ومردل چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې. د کابل چاپ ورځپاڼه هم د کندوز پر امنیتي وضعیت او هلته د روانو پوځي عملیاتو په اړه تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د کندوز د سقوط اهدافو او د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د لوی درستیز روسیو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ملا منصور کندوز ته پرې نه خود. په مطلب کې د افغانستان د لوی درستیز د مرستیال په حواله لیکل شوی چې طالبانو غوښتل د کندوز له سقوط وروسته خپل مشر ملا اختر محمد منصور کندوز ته انتقال کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. لیکوال د حکومت په همدې نظر انتقاد کړی او لیکلی دي که داسې وینو دا په دې معنا ده چې حکومت ته د ملا منصور ځای معلوم دی. په مطلب کې راغلی چې د امنیتي چارواکو دا ډول څرګندونې د طالبانو د فعالیتونو د پیاوړتیا په معنا دي، نه د کمزورتیا. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په کندوز کې د جنایتونو مخنیوی وشي. په سرمقاله کې راغلی چې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون برید هیڅ توجه کېدونکی نه دی او دا تر ټولو ستر جنګي جنایت دی. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جنایتونو لپاره له وړاندې لوی پلان جوړ شوی وو چې تر شا یې د ورځپاڼې په باور د افغانستان د تاریخي دښمن لاسونه وو. په سر مقاله کې راغلی چې د کندز له جګړې څخه په استفاده خلک شخصي دښمنۍ هم پر مخ بیایي، وسلوال غله هم پکې د ځان په ګټه کار کوي او نورې ډلې ټپلې هم ورڅخه ناوړه ګټه اخلي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې بیا په کندز کې روانو عملیاتو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې تېره ورځ د ملي امنیت اداره او د بالاحصار سیمه له طالبانو تصفیه شوه. په مطلب کې راغلی چې د کندز جګړې ډېر کسان زیانمن او بې ځایه کړي چې له دې ډلې شپږ سوه لس کورنۍ مرکز کابل ته راکډه شوي دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف خبرې راخیستې چې ویلي دي کله طالبانو سره سوله ونه شي له داعش سره به یوځای شي. په مطلب کې د راحیل شریف په حواله لیکل شوي چې په ځینو هیوادونو کې داعش ته لیوالتیا زیاته شوې او دا یوه خطرناکه مسأله ده. ورځپاڼې د راحیل شریف دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د القاعده شبکې په پرتله به د داعش په وړاندې مبارزه سخته او ننګونکې وي.
په کابل کې ځینې کورنۍ وایي چې په تصویري رسنیو کې د جنگ جګړو وینو او ټپیانو د تصویرونو شول د دوی د ماشومانو پر روان منفي اغېز کوي. بلخوا ارواپوهان وایي چې د دغو ماشومانو د رواني حالت د خرابوالي یو علت د تصویري رسنیو دغه تصویرونه کیدلی سي. نور حال د نجیبې زمان په راپور کې.
په کابل کې انتحاري حملې او جګړه ییز راپورونه په ټولو رسنیو په ځانګړې توګه په تصویري رسنیو کې تود بازار لري او راپورتران هم د خپلو راپورونو د جالبېدو لپاره له هغو تصویرونو څخه کار اخلي چې پکښې ټپیان، وینې او د غوښو سوځېدلې ټوټې ښودل کېږي. بلخوا په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي چې دغه ډول تصویرونه د دوی د ماشومانو روان ته زیان رسوي. یوه د کور میرمن ماری وایي چې دغه تصویرونه ماشومان په خوب کې هم ویروي. ډېرې منفي اغېزې لري. ماشومان چې دا جګړې او فیرونه ویني زهیریږي، زړه تورن کېږي، په ویره ښوونځي ته ځي او په شپه کې هم په خوب کې ویریږي. په عین حال کې صدف چې د کابل ښار د یوه ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی ده وایي چې په تصویري رسنیو کې پرته د جګړو له تصویرونو او راپورونو څخه بل داسې پروګرام نه خپریږي چې دوی وګوري او یا یو څه ورڅخه زده کړي. تلویزیون چې روښانه کړم نه کوم کارټوني فلم وینم او نه هم داسې پروګرام یا موضوع وي چې انسان ته ارامتیا ور په برخه کړي، بلکې ټوله د جنګ او جګړو خبرې وي. د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په کچه 1080 چاپي خپرونې چې پکښې 950 ورځپاڼې، 1680 راډیوګانې او 680 تلویزیونونه دي فعالیت کوي. د دغو ډیری برخې خپرونې خبري، سپورتي، اقتصادي او ډیری کمی روزنیز او د ماشومانو د خوښۍ پروګرامونه دي. تمنا چې د کابل ښار د وښوونځي ښوونکي ده وایي چې د دې په ټولګي کې 40 تنه زده کوونکي زده کړې کوي چې د دغو ماشومانو له جملې څخه یو شمېر یې په رواني ناروغیو اخته دي.
زه خپله معلمه یم. زما 15 نفر شاګردان په رواني تکلیفونو اخته دي. زوم ډېر سخت سره په عذاب یم. فامیلونه یې هر ورځ سره په تماس کې یم. دوی هم ډېر سخت په تشویش.
خو ارواپوهان وایي چې د دغو ماشومانو د رواني حالت د خرابوالي یو لامل د تصویري رسنیو هغه تصویرونه هم کېدای سي چې د جګړو غمیزې بیانوي. د افغانستان ماشومان د نړۍ تر ټولو محرومه ماشومان ګڼل کېږي، ځکه چې د دوی د تفریح لپاره سالم امکانات د کورنیو په واک کې نسته. په کورونو کې د تلویزیوني خپرونو ننداره د اکثر افغان ماشومانو بوختیا ګڼل کېږي چې هغه هم ډېر ځلې د دوی ژوند د رواني ناروغیو په لور وړي او د هیواد او چاپیریال زړه خوږوونکي پېښې واړه زړونه دردوي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګړیا چرخو وس درا پورونو لړۍ ته ادامه ورکوو. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست وایي چې دا وربه د ګزان یو پولیو زد کمپاین کې د دروي ولسوالۍ شاوخوا شپږ سلويشت زره ماشومان له دې واکسین څخه بې برخې وي. د چیلتسري د شاه محمود شینواري راپور وسره واورو.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د یک شمه پورز د پولیو واکسینو د کمپاین پرانس غونډه کې ویل دا ځل به د پولیو واکسینو څخه شاو خوښ پکت لوغ زر ماشومان محروم پاتې شي. نو موري ویل د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې به د نامنې له عمله واکسین تر سره نشي.
پګلا کې شپږ زر ماشومان وای دا چې پنځه کال کمونو ماشومان سه د خپل دلر په واکسین اخلي خو متاسفانه شپږ زر ماشومان د امنیتي مشکلات لرونکي نه د واکسین پاتې کی په دریو ولسوالیو کې ساتین د کوډ د ولاد د یو کال نه ختم ماشومان لپاره د زرقې افشکاری د لارې هم واکسین خپل ټول سي مرکز کې شروع.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین وکړي. نوموړي وویل هڅه به وکړي چې د قومي مشرانو او دینی علماو په واسطه په هغو مرکزونو کې هم د واکسینو کمپاین ترسره کړي چې د جنگونو له امله په کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي.
تیر ځل غنی خیلو سره مشرانو سره وکتل، تیر ځل مشکلات چین کې نه درلوده، اوس پاچین کې دا مشکل پیدا شوی دی چونکې عملاً ساحه کې جنگ دی او موږ نه کولی چې په وخت باندې د پولیو واکسین تطبیق کړو. ولی موږ کوشش دادی چې د منطقې د قومي مشرانو نه د علماي کرامو نه تاغيله طریقه د پاره حل لاره پیدا.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو دولس پیخې ثبت شوي چې پنځه یې په ننګرهار کې دي. دوی ویل له دې ډلې څخه یوازې څلور پیخې په اچین ولسوالۍ کې ثبت شوي.
پراپور کې مو وردل چې په ننګرهار کې به د ناامنیو له کبله د دریو ولسوالیو شاوخوا شپږ څلوېښت زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول کیږي. بلخوا د کونړ روغتیایي چارواکي وایي چې له تیر میلادي کال راهیسې په دې ولایت کې د پولیو یا ګزڼ ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په دې ولایت کې د کډوالو موجودیت دغه ورځ د کورنیو لخوا بې پروایي د روغتیایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې اورېدلی سئ.
په کونړ کې د کتلوي مافیات پروګرام یو تن مسول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال لومړۍ میاشتې راپدې خوی په ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د کونړ په گاوند ننګرهار او د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د پولیو ناروغۍ دوی اندېښمن کړي دي.
زمونږ خو د ډیورن لین هغه اړخته هم د پولیو ډېرې زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي، او پخپله موږ سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپږ د پولیو پیښې لري. دا پخپله موږ دپاره یو خطر دی، او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرونو شتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي.
هغه وایي که څه هم چې د کونړ په یو شمېر ناامنو سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې ماشومانو ته د پولیو ورکولو مخنیوی کوي، خو بیا هم هیله مند دی چې نوي کمپاین کې به ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د واکسینو کارکونکي وایي د 2010 کال را په دیخوا کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې 149,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وي، خو دوی وایي چې په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د موجودیت له امله د دوی رضاکاران په دې نه بریالي کیږي چې په یادو ساحو کې واکسین تطبیق کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احمد شاه له کونړ په خپل پیغام کې لیکلي پاک خدای دې هغه کسان تباه کړي چې د کندوز ولسیه د ویر پر ټغر کښېنولی دي. قدرت الله قلمیار له زابله: زموږ ولایت په ټول افغانستان کې یو وروسته پاتې او نیستمن ولایت دی. له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کیږي چې په زابل کې د امنیت ټینګښت، پرمختیایي کارونو او نور پرمختګ ته پام وکړي. بهرام له تخار ولایت لیکلي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو یو علت د پاکستان او امریکا مداخله ده. عبدالحد افغان له هلمند لیکلي د کندهار له امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق څخه هیله کوو چې د هلمند په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پر مخ بوزي چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. محمد یعقوب ایوبی له هلمند لیکلي په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم جګړې روانې دي او موږ ورڅخه نورو سیمو ته کډه سوي یو. حکومت دې د دې ولسوالۍ برخلیک معلوم کړي.
دا واسطه سو زنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکه په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سه‌شنبه د میزان اوومه په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
پس ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. 2019 پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تفریحي پروګرام د ګوډي اچار او ورزشي پروګرام د لوبولو میدان دغه راز ځینې راپورونه هم اوریدلی سي. په یو راپور کې اوري چې د نورستان ولایت اوسیدونکي او چارواکي وایي کابل او مرستندویه ادارې ورسره توپیري چلند کوي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:30 کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صافي ناوري.
د هیواد په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان وایي افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستاني استخباراتو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې اروزګان ولایت ته سقوط ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت پر یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه ښودلې. د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بکرخیلو سیمه کې یو دولت پلوه قومي مشر د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې پر خاوره د روسیې هوایي حملې د انقرې لپاره د منلو وړ نه دي. د سوریې فعالان د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې پر لرغوني ښار پالمیرا کې د یو 2000 کلن تاق د ویجاړولو خبر ورکوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون وویل د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل کیږي. او راپورونه وایي چې روان میلادي کال ښایي جرمني شاوخوا 1.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي.
د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي کابل او مرستندویه ټولنې ورسره توپیري چلند کوي. دوی وایي چې له دې کبله په دې ولایت کې په سلو کې اویا نجونې د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې زیاتې نجونې غواړي چې ښوونځي ته لاړې شي او ځانونه د پوهې په ګاڼه سنبال کړي. خو د پوهنې وزارت لخوا چې په نورو ولایتونو کې نجونو دپاره کومې اسانتیاوې برابرې شوي هغه په نورستان کې وجود نه لري او همدې خبرې دوی اندېښمن کړي دي.
زما نوم احمد بیگ ده، د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په علاقه کې خصوصا زموږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کیږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د مثال دواب د منډول د نورګرام ده. همدا اوس چې دی نو مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتک تر اوسه معنی دی لیدلی.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان وایي په ولایت کې د ښوونځیو د کموالي او لریوالي او همداراز د ودانیو د نشتوالي په وجه په سلو کې اتیا نجونې له زده کړې بې برخې دي.
جنو لپاره کوم تعلیمي زمینی نه دي، مسایل دغه څه پوهنتونونه ته لارې او دغه لارې واري شي او داسې د کانکور د لارې خویندې لاړ شي، د خپل موردي نظر پوهنتونونو کې کامیاب شي او دیو تعلیم کې نو زیات کړي. او قصبات کې مکاتب چې دي ابتدایه او متوسطې دي، ابتدایه او متوسطه مې او که متوسطه ووایي د لیسې ته لاره نه مومو چې ولې تر څو چې لیسې ته راځي نو 80% بې برخې دي د تعلیم نه د نورستان خویندې.
هغې وویل د نجونو د تعلیم په وړاندې بله ستونزه د خزینه او مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. کوم استادان چې په نورستان کې دندې ترسره کوي ډیری له دینی مدرسو فارغ دي او عصري مضامینو سره آشنایي نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي وای د خزینه خونکو د کمی پوره کول لپاره هڅې پیل کړي او ډیر زر بیا د ستونزه تر یو حده راکمه کړي. د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وای په ولایت کې د امنیت د نشتوالي د اسانتیاو کموالي د حاکمو رواجونو او نورو ستونزو له امله په ښوونځیو کې د خزینه خونکو او زده کوونکو شمیر کم دی. رئیس وای د مرکز پارون په ګډونې په واما دواب او نورګرام ولسوالیو کې د ښوونې او روزنې د نړیوال مشارکت په نوم پروګرام پیل کړی چې په برکت نجونې په یو کال کې دوه ټولګي ویلې او کوم کلونه چې له تعلیم څخه لرې پاتې شوي هغه پوره کولی شي.
هغه قانون د مکتب د قانون پورته دی، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تفریحي پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه صنفه وي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا شي.
هغه وایي اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 خزینه ښوونکي په دندو بوخت دي او د خزینه ښوونکو د شمیر زیاتوالي لپاره یې دوه کاله کېږي چې د پارون په دارالمعلمین کې یو ټولګی پرانیستی دی چې پکې یو شمیر نجونې زده کړې کوي. په نورستان کې ټول 255 ښوونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې په سلو کې 40 نیمګړې ودانۍ لري او پاتې نورې بې ودانۍ دي چې زده کوونکي او ښوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې یو شمېر انټرنیټ کاروونکي وایي چې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري دي او له دې کبله دوی د موبایل او موډیم د لارې د انټرنیټ د کارونې پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله خیل په خپل رپورټ کې دا مسله څېړلې.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او آسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
د خصولات وسیدون کې ز پخپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بیسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بیسیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاص توګه په لرو پلتوي ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې پخپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوه نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نوم الیاس دی، زه د سلام نیټ استعمالوم. دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نوم میرا ملا کایل دی، زه په خپله د اتصالات په سیمکار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت بهي کمزوري ده، موږ سمه استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یاد ادارې مشر ګلابی پشاوای چې خوست ته د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او زینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جنیب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي او خپل په ډېر تاسف 10% تر 15% پیر به هم د خلکو مشکلات هم حل کړي. ټول دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پوره خریدنې سره. 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سره موږ په دې ارتباط غلرو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN اتصالات او شان افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي. خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صاف او واضح اوریدلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډیا چرخو. تر هغه مخکې یو رپورټ لرو. ډیورن کرښه ته څیرمه په قبایلي سیمو دغه راز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د قبایلي مشرانو او د طالب ضد امن لشکر د مشرانو د وژنې لړۍ لا هم روانه ده. وسلوالو دا وار د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په جنوب کې په نیمه قبایلي سیمې بنو کې د طالب ضد لشکر یو مخور قبایلي مشر ملک سید علي وزیر په یوه بمي چاودنې کې وژلې او د ده یو زوی ټپي کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې اوریدلی سئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمې بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لخکر او یو مخاور قبایلي مشر په موټر بمي چاودنه شوي چې په نتیجه کې دغه قبایلي مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د نیمه قبایلي سیمې بنو لخاره بهر د ټوچي ناله په سیمه کې د امن لخکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمي چاودنه شوي چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځایي سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې ما ورباندې کېدلو. مخکې هم د ده ګاډۍ الوزول شوی و خو دی پکې بچ و. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم و، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې یې ماتې شوی دی، پېښور ته لېږل شوی دی او دی پکې مړ شو.
امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمي چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. د یادونې وړ ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د څلورم دور وروستي یا پایلو به احوال درته درکو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ څلورم دور د سپین غربازانو د ټیم په اتلولي پای ته ورسید. دا ټیم د افغانستان په غوره لیګ کې د ختیځو ولایتونو په استازیتوب لوبه کوي. د سپین غربازان کپتان فهیم افغار چې د حمله د لاین لوبغاړی دی د خپل اتلولي په اړه ډیر زیات خوشاله دی.
فهیم افغار هم د سپین غر ټیم کپتان، ډیر خوشاله یم، ډیر ساده خوشی کوم، خپل وطن دا وال د خپل مشقي وال ټول د مبارکي وایم، درلله کوم، ډیر خوشاله یم، ډیر تاسو هم خوشاله، ډیر خوشاله یم.
فهیم افغار او یو شمیر نور لوبغاړو په ډېرې خوارۍ سره وکولی شول د شاهین آسمایي ټیم ته چې دوه دورې په غوره لیګ کې اتل و ماته ورکړي. د شاهین آسمایي او سپین غربازانو ترمنځ فاینل لوبې ته شاوخوا 10,000 نندارچیان ورغلي وو او سلګونه کسان د دې لپاره چې سټېډیوم کې نور د کېناستو ځای نه و بېرته کورونو ته ستانه شول. د سپین غربازانو ټیم روزونکی وحیدالله وحیدي وایي د څلورم دور غوره لیګ لپاره د خپلو تیرو لوبو کمزورې برخې له منځه یوړي او اتلولي یې وګټله.
سال چهارم بود، ما بازیاری که بسره د سال چهارم شروع کردیم.
دی وایي څلورم کال و، کومې لوبې چې موږ په ګروپي دور کې وکړې د خپلو سیالو ټیمونو کمزوري او قوي برخې مو پیدا کړې او د کمزورو برخو لپاره مو تمرین وکړ. د دې لپاره چې سپین غربازان ټیم یو ګمنامی ټیم و او پروسه کال دریم شوی و، کمزورې برخې مو له منځه یوړي او سږ کال مو اتلولي ترلاسه کړه. که څه هم د شاهین آسمایي له ټیم سره د ملي ټیم څو لوبغاړي هم مل و، خو بیا یې هم د سپین غربازانو په وړاندې چې تر ډېره یې دفاعي لوبه کوله ماته وخوړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر وایي د فوټبال غوره لیګ د هیواد په حساسو شرایطو کې ډېر د ویاړ لیګ دی او په سیمه کې ساری نه لري.
زه ډېر خوشحاله یم چې نن لیګ برتر د فدراسیون فوټبال د رهبری ادارې لاندې فکر کوم په منطقه کې نظیر نه لري ایجاد شوی دی. اوس تاسو ګورئ چې یو طرف جنگ دی، یو طرف وحشت دی، یو طرف انتحار دی، او بل طرف د ځوانانو خوشحالي دی، د ځوانانو فوټبال دی، د ځوانانو ورزشي کچه کې غواړي چې خپل یو بل باندې سیالي وکړي. امیدوارم چې افغانستان کې صلح راشي، داسې ملمسیا او داسې فوټبالونه په هر ولایت کې را دایر شي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ څلورم دور فاینل لوبه د جمعې په ماښام خلاصه شو چې څلور د درې په وړاندې پایلې سره په پینالټي شوټونو کې د سپین غر بازانو ټیم وګټله، خو د لوبې په رسمي او اضافي وخت کې یو ټیم هم کوم ګول ترسره نه کړ. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي د هیوادوالو په سترګو کې د خوشحالیو پر اوستلو سره د فوټبال غوره لیگ ډیره لویه دنده ترسره کړې ده.
فاینل مسابقات لیگ برتر روشن است.
دی وایي د فوټبال غوره لیگ فاینل لوبه ده، واقعا یو تاریخي ورځ ده. زموږ خلک ډیر لیواله دي دې لوبو ته، خلک مو د یوې خوشحالۍ په لټه کې دي په داسې سختو حالاتو کې چې پرې تیریږي. دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ او ویاړ ځای دی چې په دې سټېډیوم کې زاړه او ځوانان د فوټبال د لیدلو لپاره راغلي دي.
کلان سالای مو اطفال زنها هم د سټېډیوم هستن.
د فوټبال فدراسیون رئیس همدار ازویل چې د فوټبال غوره لیگ په افغانستان کې د داخلي فوټبال کچه ډیره لوړه کړې ده او هر ځل ترسره کېدلو یې لسګونه زره ځوانان د فوټبال لپاره چمتو کړي چې دا ټول د فوټبال د ملي ټیمونو لپاره یو لویه معنوي شتمني ده. د فاینل لوبې د لیدلو لپاره ګڼ شمېر چارواکي او زرګونه هلکان او نجونې د فوټبال فدراسیون سټېډیوم ته راغلي وو. د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم د نندارچانو په ډله کې دی. سید مسعود کریمی وایي چې د فوټبال فاینل لوبې ته زرګونه خلکو راتللو د ملي وحدت روحیه نور هم پیاوړی کړی ده.
ما ورزشکارا د بین ما
دی وایي زموږ لوبغاړو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د لوبغاړو د هڅولو او د ورزش د پرمختګ لپاره هر څومره توان چې ویلرو هڅه کوو. نن هم د فوټبال لوبو ته راغلی یو. واقعا په ورزش کې یو رښتینی ملي یووالی لیدل شو، په خاصه توګه په فوټبال کې. د فوټبال غوره لیگ له څلورو کلونو راهیسې د فوټبال فدراسیون او روشن مخابراتي شرکت په نوښت پیل شوی دی چې پکې لسګونه نوې څېرې ملي ټیمونو ته جلب شوي دي. د فوټبال غوره لیگ لومړی دور د هرات استازي ټیم طوفان هری رود وګاټه، دوه دوره اتلولي شاهین اسماعیل وګټله، او وروستی یا څلورم دورې د سپین غر بازانو ټیم په اتلولي پای ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سلیم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې چې د دوشنبې په ورځ زیمبابوې ته سفر وکړ، څومره لوبغاړي شامل دي مجموعه؟
په دغه لوبډله کې خو 15 لوبغاړي دي. څلور احتیاطي لوبغاړي شته چې هغه به اوس په دې سفر کې انشاءالله دوی حرکت وکړي. د زیمبابوې پر طرف باندې ولاړه، تاسو ته معلومه ده چې هلته یو ورځنۍ سیالي هم دي، ونډې ورته وایي، او شل ورځې سیالۍ هم شته. نو خدای دې وکړي چې موږ په دغه سیالۍ کې خپل هیواد ته ورته هم ډک لاس راسو. زه مطمئن یم په یوه خبره، خدا ده چې د ډېره وخته خلکو دا شکایت هم کوه چې روزونکی نسته. اوس هغه دی روزونکی هم راغی، هغه به انشاءالله زیمبابوې ته رسیږي په دغه سفر کې. نو خدای دې وکړي چې هغه نوي لوبغاړ ته چې چانس ورکول شوی دی چې هغه هم ښه وځلیږي، او په مجموع کې د افغانستان ملي لوبډله یو ښه دستاور بولي.
زما ملحق چې د کرکټ بورډ لخوا نوی روزونکی ګمارل شوی دی، دوی مخکې له مخکې ځي یا له ټیم سره یو ځای زیمبابوې ته رسیږي که څنګه؟
په دوبۍ کې به سره یو ځای کېږي انشاءالله. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ملي لوبډلې هم سفر وکړي. لومړی به دوی دوبۍ ته ځي، بیا به دوبۍ نه زیمبابوې ته سفر کوي، او هلته به دوی سره یو ځای کېږي انشاءالله په دوبۍ کې. او دغه نه مخکې چې رسمي سیالۍ شروع کړي، درې دوه دوستانه سیالۍ وي هلته، دوی دغه مالي ټیمونه سره کوي. نو په هغه کې به هم د هلته شتون ولري دغه لوبډلې ټول. دا چې موږ ټول د ملي لوبډلې هغه تیر ډیټا ورستولې ده، خو په هر حال چې د نږدې سې وګوري هم به دوی سره بلد شي. دغه سیالۍ هم دغه دپاره دی چې د ته لوبغاړي معلوم شي. بیا د ده سره د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکي مرستیال ښاغلی تاج ملک عالم هم ملګری دی چې هغه دغه سفر مشري په غاړه لري. نو انشاءالله په دواړو به همکاري سره کوي. او په مجموع کې تاسو ته معلومه ده چې انضمام الحق هغه یو لوبغاړی دی چې هغه په دنیا کې دغه په اصطلاح باندې د رنځونو ماشین حسابل کېدی. ټول خلکو هم دا شکایت کوه چې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټینګ شعبه څه کمزورې ده. نو موږ د دې ځل په دې خاطر باندې کوشش وکړو چې مکمل یو بیټسمین خپل روزونکو وټاکو.
مننه ښاغلی فضلی، داسې ویل کېږي چې د کرکټ دغه لوبې به په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي، آیا دا حقیقت لري که څنګه؟
بالکل، موږ ډېر کوشش وکړو ځکه چې هغه ټین کرکټ چې هغه یو نړیواله شبکه ده، نو د هغې هغه لګښت یا مصارف زخته زیات راکړي. خو بیا هم موږ ډېر کوشش وکړو. تر دې مهاله پورې خو داسې معلومېږي چې دغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه نه دي. خو البته د مالي راډیوګان د خواسته او د افغانستان د کرکټ د فیسبوک پیج نه به هم دغه بال په بال باندې ټول هیوادوال ته انشاءالله موږ معلومات ورکوو.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې اومه زه صفی الله ستانګزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. کار، خدمت، ارمان، احساس دا هر څه اوس د موډو لیدلې دي، ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمت، نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس. بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي او یا هم څنګه له هېواده وتښتي. خپرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو. وابه وړو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري.
رئیس صاحب کې خپل کارونه پاک لاره ته وای.
موږ غواړو ډیر کارونه وکړو. د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي. هیوادوال که ژوندی ونو 50 کاله وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري.
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري؟
که ژوندی وو نو خامخا به یې وویني، او که خدای مکرم مړه شوي وو نو بیا به یې موږ د قبر شناختې ور وټکوو او بیا به ورته ووایو چې موږ خپلې ژمنې پوره کړې.
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلی؟
ځکه چې تاسو وینئ چې دا ډېر سخت کلونه دي. زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیا یو کار کوو. د 100 افغانیو پروژه هم څیړو، او که چیرته غبن پکې وو نو ردوی.
د 100 افغانیو د پروژو څیړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څیړلو نه مو نه راګرځوي؟
نه، حساب له یو پیلي او مخپورته چې د همدغه منطق پر بنا موږ هم مخته ځو. د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي، خو په طویل المدت کې ګټه ډیره زیاته ده.
خو د تاسو وخت خلاصیږي او بیا نور خلک راځي چې کېدای شي هغوی د تاسو له منطق سره مخالف وي.
موږ امیدواره یو چې له منځه به نه ځو، موږ به بیا هم کامیابي.
په څه ډول؟
لکه د لومړي ځل غوندې.
که مو عمر اجازه درنه کړي
راکوي. قدرت ډېر کافر شی دی. قدرت د سړي عمر اوږدوي. موږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو، او 50 کاله وروسته به دا عملت ډېره ښه آینده ولري. ډېر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډېر مرفه ژوند ولري.
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي، او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کاله وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې.
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډېر آرامه وي.
د لنډمهاله پلانونه په برخه کې څه اراده لرئ؟
لنډمهاله پلانونه هم لرو، هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو.
مثلا څه ډول؟
مثلا کال دا وخت به مو 10 تنو بیکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي، 8 تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي، کم له کمه به مو 2-3 د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړې وي، تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی.
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ؟
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم، په خپله ورځم. اورېدلې مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي. دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي. تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی. لومړی به دغه کار وکړو. موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو. اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. بی خبر آژانس خبر راکوي چې تېره ورځ د کوډي سنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ. پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوماوه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلېدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی. د ګوند د سمبول په حیث ټاکلی دی. دا چې دغه ګوند ولې او د څه لپاره جوړ شوی دی، د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
نن چې ورځ په ورځ
د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووځو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او د ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه، صلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښې به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښه خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودی نه پیژندم.
نه والا، او بخه
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښې مزه درکړه او کنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم، د قربانۍ غوښې مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې وشي. نو بیا مې د تا برخه هم در ولېږله، یو ښه چاغ رون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشي جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بسه، دوموږ یې هم څو دانې پسونه او غویان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د غرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب. وزیر صاحب، خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معین یم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب، د قربانۍ غوښې خوند درکه که نه؟
که رښتیا درته وایم، نو د ما کلسترول او شکر جګ شوي، نو له غوښې نه پرهیز یم، هېڅ مې نه ده خوړلې.
دا څه وایې صاحب؟
رښتیا وایم.
او خفه شو مصیب کنه ما خود سو پسونه قربانی کردی و دیو پسو هم دست یو سلامت و رون می درولیگه ما ویل چه وزیر صاحب تیکه با پوخ کی
مویل صاحب اولی بل چو غریب در تا معلوم نسو چه ما تا در اولی جاله ما پخ پلا چو دانی پسونه غایان او خسیم قربانی کردی و
صاحب غختل می خپل اخلاص در تا چرگن کم کنه پویگم چه تاسی هم دیر معلومه قربانی کوی هر وزیر څو پښتمړه او څو نسل ژوندې لري او دغه ټول لپاره قرباني کوي
او تا هسه ځان د پسونو له ورنو نو خلاص کړ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکې و برای افغانپور صادق سپینغر ستاره مینی موسکای ساس او زه نقیب الله لاروی که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 14 یو اویا کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.